دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند بوریوال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. افغان چارواکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده، او په شام کې د اپوزیشن مهمې ډلې وایي دوی به تر دوو اونیو پر اوربند عمل وکړي. اوس بشپړ خبرونه. اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویان د چهارشنبې په ورځ ناوخته وویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولی دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوسمهال د سینټ غړی دی. دا لغ وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا پخواني گورنر سردار مهتاب عباسي شاوخوا درې اونۍ وړاندې استعفا ورکړې وه. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړی دی. بیان زیاتوي چې جنرال راحیل شریف پوځ امر وکړ چې په شوال کې وسلوال بېله توپیره په نښه کړي او د ملک له نورو برخو سره د دې هغوی اړیکې وشلوي. د پاکستان پوځ ادا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده، خو خپلواکو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله تر 10 لک زیات خلک بې کوره شوي دي چې زیاتره یې په بنو کې میشت دي. افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تیر ورځ د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته وکړل. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد یې له افغانستان سره داسې هر اړخیزې اړیکو ته لیوال دی چې د ده په وینا د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف ویلي د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره مهم دی. د د پوینا پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوي اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایا صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سی شنبې له مازګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستانیو چارواکو سره پر دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګر پرې تجارت کوي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 تنه افغانان دې ته تیار شوي دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمیر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر کېدای سي خپل هیواد ته واستول سي. په دې ترڅ کې په جرمنی کې د مهاجرت نړیوال سازمان مشري ارجنټینا سیباس ویلي چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دې اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت شوي دي. د چهارشنبې په ورځ 115 افغانان له جرمني څخه په خپله خوښه کابل ته ستانه سو. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خوشي ولسوالۍ د سری غونډۍ په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو 600 کیلوګرامه تریاک په یو ډاټسن موټر کې هغه وخت ونیول چې لږدول کېدل. د چهارشنبې په ورځ د لوګر د والي ویاند سلیم صالح مشال ریډیو ته وویل
امنیت ملي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې د خوښۍ په ولسوالۍ کې مربوطاتو کې د سری غونډۍ په شاوخوا سیمو کې 600 کیلوګرامه تریاک ونیول په یو ډاټسن موټر کې. چې دا د ننګرهار د حصارک څخه خروار ولسوالۍ لور باندې روان کړي وو، په دغه سیمه کې ونیول شو.
دا په داسې حال کې ده چې کابو دوه اونۍ وړاندې د دې ولایت په ازره ولسوالۍ کې هم شاوخوا 200 کیلوګرامه ډول ډول مختره توکي امنیتي ځواکونو نیولی وو. په شام کې د اپوزیشن مهم ډلو او د وای پی جی په نامه کوردی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته شوي اوربند عمل وکړي. دا خبره د خبرو اترو لپاره جوړ شوی هغه لوړکچې کمیټې کړي ده چې په کوم کې د شام د اپوزیشن یو شمیر مهمه ډلې شامل دي. یاد ډلې ویلي چې دوی به تر دوه اونیو پر دې اوربند عمل وکړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د دې اوربند په اړه وویل دوی ورته محتاطانه هیله مندي ښکاره کوي.
موش د اوربن په برخه کې د تمو زیاتېدو ته په احتیاط ګورو. د سوریه وضعیت ډېر پیچلی دی، خو د دې وی اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي.
په شام کې 15 کلنې کورنۍ جګړې تر 2.5 لک زیات کسان وژلي او په میلیونونو یې پر دې مجبوره کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. او رستای خبر د لوبو د کرکټ د آسیا کپ په لړ کې به نن د سریلانکا او متحده عرب اماراتو ترمنځ د بنگلاديش په ډاکا کې لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم نن ماښام 6:30 بجې پیل شي. تیر شپه په لومړۍ لوبه کې هند کوربه هیواد بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا گورنری ته نومولې دي.
دید پر چې سکول غواړي اقبال جګړه به ان شاء الله هغه کې پرستو کیږي نه.
د پاکستان پوز مشر په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو ورستي پړاو په لولو اعلان کړی. شونونکی وایي د شوال عملیات باندې ننګون کیږي.
شوال ورز علاقه ده، دغه په دغه مسلوالو ګروپونو اډې موجود دي.
د ملګرو ملتونو تعلیم او ساينس ادارې پر پاکستان غږ کړی چې ماشومان ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د شام اوربند عملي کېدو ته محتاطانه هیله مندي ښودلې ده. سندرې به هم در خپرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل ګوند سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا نوی گورنر په توګه نومولی دی. جګړه تر نومول کېدو وروسته بېګا ځینو ټلویزیونونو ته وویل چې د گورنر په توګه تر کار پیلولو وروسته به د قبایلي سیمو اصلاحات او د هغو سیمو بېکوره کړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستنول د ترجیح وي. تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
د پاکستان مسلم لیگ نن سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی او د وزیر اعظم هاوس د ترجمان تر مخه وزیر اعظم میاں نواز شریف تیر ورځ اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه د مقرر کولو لپاره ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولی دی. د خیبر پختونخوا د گورنر د څوکۍ لپاره د نومول وروسته تیر ماښام اقبال ظفر جګړه په اسلام آباد کې د پاکستان د یو شخص سی ټلویژن خیبر نیوز سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوی ولس په خپلو سیمو کې بیا آبادول به د هغه لومړی ترجیح وي او د قبایلي سیمو د مستقبل او اصلاحاتو لپاره به د ګامونو پورته کولو نه پشا کیږي.
په زما غلوکم د صوبې سره د دې پیداوار ما ټرایبل ایریا زمونږ سره د پردای نه ده، د پاکستان ایسای ګڼو او موږ غواړو چې دا بالکل یقینا هم د پاکستان ایسای جوړ شي. نو د پاره چې سکول غواړي اقبال جګړه به ان شاء الله هغه کې پرستو کیږي نه.
خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر اعجاز مومن وایي
پښتون گورنر دلته راغی، د آرمی ریټایر گورنر راغی، د قبایلو نه گورنر راغی، سیاسي جمهوري سیکولر پارټي چې ځان ته وایي د هغې گورنر دلته راغی. هغوی قبایلو ته هیڅ هم ونه کړل. موږ به نوي گورنر ته دا ریکوېسټ کوو، دا اپیل به کوو او احتجاج به ورته هم مخې ته کوو چې تاسو مهرباني وکړئ یو سمری تیار کړئ چې په هغه سمری کې دې ولیکي چې قبایل نن خپل سټیټس بدلول غواړي. قبایل نور اختیار قانون ته تیار نه دي چې په آرټیکل 247 دې ختم شي او دا موجوده ترمیمي بل دې په قومي اسمبلی کې بحث لپاره وړاندې شي.
د پښتونخوا مستعفی شوی گورنر مهتاب عباسی هم د مسلم لیگ نون سره تعلق لرلو چې سباندې دوه اونۍ وړاندې د خپل استعفا ورکولو وجه دا ښودلې وه چې هغه په خپله هزاره سیمه کې خپلو سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکول غواړي.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خپرونې
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
هارون باچا هنري ګړې
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
اوردونکو تاسو واوریدل چې مشالونه خبرونه به درته پراتلونکې غړې کې در خبرو. دویم مهم موضوع ته ورزو د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته شمالي وزیرستان عملیاتو وروستۍ مرحله اعلان کړې ده. نوموړي دا اعلان تیر ورځ شوال ته د سفر پر وخت وکړ. د 2014 زیږیز کال د جون له نیمایي راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په بیا بیا یې دعوه کړې ده چې ګڼ وسلوالې وژلي دي او 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. شوال له ځنګلونو ډکه غرییزه دره ده او د دفاعي چارو پوهان وایي چې پکې پوځي عملیات ښایي ننګونکي وي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف تیره ورځ شمالي وزیرستان شوال دوره وکړه او دغلته د ضرب عذب عملیاتو اخري مرحله اعلان وکړ. جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان کې موجود سرتیرو ته د خپلو اهدافو ترلاسه کولو او پاتې شویو وسلوالو د ختمولو هدایات ورکړل. جون 2014 کال نه شروع شو عملیاتو نه پس حکومت داوا کوي چې شمالي وزیرستان قریبا 90% برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوستې او اوس به فوز د تاخیر لرې پرتې سیمې او شوال کې ځمکني عملیات کوي چې په ګڼو ځنګلاتو او دنګو غرونو باندې مشتمله سیمه ده او د څېړونکو په وینا د عملیاتو پر مهال ټول وسلوال هم د غرییزو سیمو ته منتقل شوي. پای چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سادوایی ضرب عذب عملیاتو کې چې د کمو لاسته راوړنو او امن پر ځای کولو دعوی کیږي هغه دوامدار ساتلو لپاره کوشش پکار دی.
فوجونه دي خو مستقل طور باندې علاقو کې داسې نشي پاتې کېدل د عملیات په شکل کې. د دې بسنه علاج خو راوستل غواړي او که د علاج رونوته نو دوباره د خلاق کې چې کوم دی هغه ګروپونه چې کوم مخکې تللی شوي دي هغې واپس راتلی شي او مزید طاقتور شکل کې راتلی شي. شوال غریز علاقه ده دغلطه دغه بسلوالو گروپونو اډه موجود دي. زما په خیال دا ده چې راحیل شریف صاحب اوس د ملازمت مدت هم ختمې دي. هغوی به زما په خلک کوشش کوي چې که دهشتګردي مکمل ختم نه وي خو چې کوم علاقو باندې عملداری نشته هغه مکمل طور باندې په کنټرول کې راشي.
وخت په وخت دغلطه د وسلوالو او فوج ترمنځ بریدونه کیږي او دواړه لوري یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو دعوی کوي. نو د عملیاتو اخري مرحله به موثره وي دا مو د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال احسان داوړ نه وپوښتل.
چې د دتخیل او د شوال د علاقو صورت حال دی هلته حقیقت کې چې مونږ امنیتي ځواکونه ته هم مشکلات دي او هلته خلک هم چې دومره زیات په امن باندې نه دي. په سټریټجي لحاظ سره که مونږ ورته وګورو دا علاقه چې دا ډېره مشکله غونډه به وي خو بیا هم د دې مرحلې سرته رسول ډېر زیات ضروري دي ځکه چې که په ټول وزیرستان کې صفایي عمل مکمل نه شي نو بیا چې کومې داسې علاقې دي چې هلته امن راغلی دی
د شمالي وزیرستان د عملیاتو یو کال پوره کولو نه پس ویل شوي ول چې مختلفو کاروایو پر مهال 2023 وسلوال وژلي شوي او د سیکیورټي فورسز 3 افسران او سرتیرو هم دغه جنگ کې ژوند د لاسه ورکړی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقي استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاوي شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
هارون باچا هنری گڑے نن درته په سلورو بجو په ژوندۍ بڼه در خبرو او راتلون کې غړې مشالونه خبرونه لرو چې پکې د خدایي خدمتګارو ژوند او کار ته کتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي او ساينسي ادارې چارو ادارې یونسکو پر پاکستان او ځینو نورو هیوادونو غږ کړی چې ماشومان ته د هغوی په مورنیو ژبو کې تعلیم ورکړي. دا خبره یونسکو په یو تازه رپورټ کې کړې چې د فبروري پر 28 د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی. په پاکستان کې ځینې پښتانه ملتپالان او پوهان هم ګڼي چې ماشومان ته باید د هغوی په مورنۍ ژبه تعلیم ورکړل شي. دا موضوع هارون باچا په خپل رپورټ کې څېړلی.
د یونسکو په رپورټ کې چې د فبروري پر 28 خپور شو د پاکستان په شمول د ترکی، نیپال، بنگلاديش او ګواتمالا هیوادونو له حکومتونو غوښتل شوی چې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو ورکولو لپاره لازم اقدامات وکړي. د پاکستان په اړه په رپورټ کې ویل شوی په هغه هیواد کې سربیره پر دې چې یوازې 8% وګړي یې په کورونو کې په اردو خبرې کوي دغه ژبه د سرکاري سکولونو د نصاب ژبه ګرځول شوې ده. د رپورټ تر مخه دغه حکومتي اقدام په هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا لامل شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ سینیټر عثمان کاکړ د یونسکو دغه خبره تاییدوي او وایي چې د پاکستان په سکولونو کې د اردو ژبې تسلط د هیواد د نورو قومیتونو وګړي د احساسې محرومۍ ښکار کړي دي.
اردو پرمټ باندې قومي ضرب مسلط کړي دي. نمبر هر وخت ویلي دي قومي دي پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي، پنجابي. البته د رابطې دپاره که اردو کوي که انګریزي کوي
د یونسکو پر رپورټ کې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو ورکولو ارزښت په ګوته شوی دی. دغه ټکي ته په اشاره د خیبر پښتونخوا په سوابای کې د تعلیمي چارو پوه او پیژندل شوی لیکوال نورالامین یوسفزی وایي ماشومانو ته په پردیو ژبو زده کړې ورکول د فطرت ضد یو عمل دی.
ځینې پوهانو دا خیال دی چې د انسان تقریبا د خپلې مورنۍ ژبې 50,000 حرفونه د ده په ډي ان اې کې پراتی چې دی پیدا کیږي. دا د فطرت خلاف ته چې ته یو ماشوم له په بله هره ژبه کې هغه ډېره ښکلې ژبه وي، ډېره معیاري ژبه وي، په هغې کې تعلیم ورکوي، نو دا داسې ده چې تعلیم یا علم د ته بلواسطه کې مورنۍ ژبې کې چې دی کله زده کړه کوي نو دې کې څه واقعته نه وي. دلته مس کنسپشن دا پیدا کړی شوی دی چې یعنې انګریزي یا سو خور دوه ویل شي نو هغه عالم وي. نه چې کوم ماشوم ته د خپلې ژبې حروف ته جوخه نو دې ته د دنیا د هرې موضوع باندې دې کتاب پخپنه کټې شي، چېرته ډېر کم دی ته د استاد ضرورت پېښېږي.
یوسف زی زیاتوی د ماشومانو زده کړې د هغوی د تعلیمي او شخصیت جوړونې له چارو سره یوازې هغه وخت مرسته کولی شي چې د زده کړو ژبه یې مورنۍ وي.
صابر وایي چې د کور وي کومه ژبه هم هغه به د مکتب وي، چې د مور وي کومه ژبه هم هغه به د ادب وي. په کومه ژبه کې چې یو بچی خوب ویني، په کومه ژبه کې چې د هغه جذبات او احساسات ځایېږي، په هغه ژبه کې به هغه له تعلیم ورکول غواړي. او که نه به وایو چې دې دې لکه توتي ګوټې ولګوي او لکه توتي دې وایي چې زه به د ښکاري په نلکو نه کښېنم او که کښېناستم نو وابه لږم او بیا کښېناستې خپې ورسره نښتې پاتې دې دې نه شي، ځکه چې دا ورته پته نه وي چې دا ماته څه خولي دې مطلب څه دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي دوی هڅه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون راوړلو په ترڅ کې د هغه هیواد د ټولو قومیتونو ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو ترلاسه کولو حق ورکړي.
پاکستان کې د یو نظم وشي، پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي، پنجابي ژبې د قومي ژبې وګرځول شي، تعلیمي نظام د ټول په مورنۍ ژبو کې ساډه د دې قومونو د ژبې د ثقافت د موسیقي د ادب د ستونزو د معاشیاتو جاني معلومات ملکي معلومات په کار دی چې خپله مورنۍ ژبې کې ورکول شي.
د یونیسکو رپورت زیاتوي ژبه د دوه مخې تورې په څیر وي، معنا دا چې که د پرمختګ لپاره کار وشي نو ویونکي کام به یې سرلوړی وي، او که داسې نه وه نو د یوه کام د زوال سبب کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
نشته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زه مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. وال سټریټ ژورنال کې پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون ردوي، خو د دې ډلې مفکورې یا نظریې اندېښمن کړې دي. ورځپاڼه وایي په پاکستان کې سخت دریځه ډلې پخوانی تاریخ لري، همدا لامل دی چې کیدای شي چې اسلامي دولت ډله یا داعش هم په هغه هیواد کې سر پورته کړي. د لیکنې مهمې برخې ګلایا زوروي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې ځینې سخت دریځه ډلو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لاس بیعت کړې. د ورځپاڼې په خبره په دې رستو کې وسلوالو په درې ټلویزیون چینلونو بریدونه کړي او ادعا کوي چې دا کار یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وینا کړې. ورځپاڼه لیکي په پنجاب صوبه کې پولیسو د دسمبر په میاشت کې دیش مشکوک وسلوال په دې تور نیولي ول چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې کې یې ځان شاملولو. یو امنیتي چارواکی وایي چې دغه کسان غوښتل خپل نوم بدل کړي او فعالیتونو ته دوام ورکړي. ورځپاڼه لیکي د تیر جمعې په ورځ په فیصل آباد کې د دریو پولیسوالو وژنې ذمهواري هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه، خو امنیتي چارواکي دریځ لري چې دا واضح نه ده چې آیا د دغه وسلوالو تړاو یا د ډلې سره وه او که نه. وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان حکومت وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وجود په حق له ثبوتونه نه لري، خو چارواکي خبرداری ورکوي چې ممکنه ده جهادي ډلې له دې خاورې وسلوال برتی کړي. ورځپاڼه د پنجاب صوبې یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی په حواله وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې رښتینی ګواښ د مفکورې یا نظریې دی چې ډېر خلک ځانته راواړوي. د دوی په خبره کوشش کوي دغه وسلوال له بریدونو وړاندې ونیسي او مخنیوی وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی بي مشر آفتاب سلطان د پارلمان غړو ته د بندو دروازو شاته یو بریفینګ کې ویلي وو چې په دې میاشت کې په سلګونه وسلوال په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شامل شوي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چارواکي ویره لري چې پاکستان د سخت دریځو ډلو د موجودګۍ په حق له زوړ تاریخ لري. ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې پر یو بس برید کې ککړ بریدګرو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د رابطې کوشش کاو، خو د دغه کسانو نیخ په نیغه دغه ډلې سره تړاو نو. پولیس وایي د دغه کسانو ډله د شلو نه پنځه ویشت پورې وه او په دې کې لوړې زده کړې ترلاسه کوونکي سعد عزیز هم شامل وو. په دغه کسانو دا تور هم وو چې په کراچۍ ښار کې یې د بشري حقوقو فعال سبین محمود هم وژلې وه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټ حق چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یان څخه خو راځي خپل
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو مشالونه خبرونه در تراتلونکو غړې کې خبرو وز مغغ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او ام ای اس اچ ای ای ال او سپیس آر ای ڈی آی او مشال رادیو چې کله تاسو ولیکئ په فیسبوک کې او زموږ پاڼه خوښه کړئ نو هلته تاسو د خبرونه شننې تبصرې چې موږ خپرو پر وپاڼې عمل ته شریکو، ورسره ورسره کومې ویډیوګانې چې د مشال رادیو بیلابیل خبریالان جوړی رالیږي هغه هم هلته درته خپرونه. تاسو کولی شئ چې همدا اوس فیسبوک ته ورشئ او هلته د مشال رادیو ویډیوګانې هم وګورئ او ورسره ورسره د مشال رادیو خپرونې هم همدلته را سره واورئ. تاسو ته معلومه ده چې په خبرې او سندرې خپرونه کې موږ درته په سلام پښتونخوا خپرونه کې درته اکثر درې سندرې نشرو، نو د فیاض خیشګي په غږ باندې به دغه سندره درته نشر کړو تر هغې وروسته به بیا تاسو ته درشم.
چپ فرے بوخڑا چپ دو کو خڑا چی حیا نہ بے جنی دنیا سبو خڑا چپ فرے بوخڑا چپ دو کو خڑا چی حیا نہ بے جنی دنیا سبو خڑا چپ فرے بوخڑا چلول او خڑا چاپ چلول او خڑا چاپ نخرو خڑا چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا چاپ دو کو خڑا چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا
فیاض خان خیشګي په غږ مستندره اوریده از موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه نیمې او په کابل کې نهه بجې شوې. لبوریوال کاکړه د دې مهال د خبرونو لنډیز اورو.
اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویاند چهارشنبه په ورځ نه وخت وویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف پلس مشر ممنون حسین ته لیک استولې دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوس مهال د سینټ غړی دی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلواکو پاکه کړې ده، خو خپلواکو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سی شنبې له مازګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 افغانان دې ته تیار شوي دي چې خپله خوښه باندې افغانستان ته ستانه شي. د سفارت په وینا د یو شمیر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې ژر تر ژره خپل هیواد ته واستول شي. د چهارشنبه په ورځ 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستانه شو. او په شان کې د اپوزیشن مهم ډلو او د وای پی جی په نامه کوردی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته شوي اوربند عمل وکړي. دا خبره د خبرو اترو لپاره جوړې شوې هغې لوړکچې کمیټې کړې ده، په کوم کې چې د شام د اپوزیشن یو شمیر مهمې ډلې شامل دي.
د خبرونو لنډیز مله مشال رادیو واورید. ویاند و بوریوال کاکړ او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځ ورځپاڼو زنو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورځپاڼې خپل اداریه افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه په مذاکراتو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې د امن مذاکراتو بحالۍ لپاره کېدونکي څلور ملکی غونډه کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان غړو ګډون وکړو او وروستو جاري کړې شوې ګډه اعلامیه کې له طالبانو ټولو ډلو غوښتې شوې ده چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د مارچ میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې کیږي. ورځپاڼه لیکي که په مارچ میاشت کې مذاکرات شروع کیږي نو دا مطلب ترې اخستې کېدی شي چې د دواړو خواوو په دریس کې دومره لچک ضرور راغلی چې مذاکراتو تکینی او د مسلې حل راوباسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د طالبانو د ډلو نه علاوه په افغانستان کې چې نورې کمې وسلوالې ډلې موجودې دي نو د دوی کردار هم نظر اندازه کېدی نه شي، نو دغه ډلې هم په مذاکراتو کې شاملول پکار دي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو خود مذاکرات تو په حق لا څه واضح دریز نه دی خپل کړی، خو د طالبانو نوی مشر مولا اختر منصور په دې شرط په مذاکراتو کې په ګډون امادګي ظاهره کړې ده چې د خبرو اترو نه وړاندې د غیر ملکی فوج واپس لاړ شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په افغانستان کې د 13 راهسي غیر ملکی مداخلت او خانه جنگی روانه ده چې له وجې نه صرف یاد ملک بلکې دا سیمه هم د مشکلاتو سره مخ ده. نو اوس په افغانستان کې چې د امن لپاره کم کوششونه شروع کړی شوي دي نو دا سرته رسول پکار دي چې د جنگ پلی افغانستان اولس او د دې سیمې اوسیدونکو د سکون سا واخلي او د ترقی او خوشحالۍ نوې لارې خلاصې شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې دوبۍ کې شروع شوی پاکستان سپر لیگ خپل اختتام ته ورسېدو چې پکې یو شمیر ملکی او غیر ملکی لوبغاړو برخه اخستې وه. ورځپاڼه لیکي چې کرکټ سره د پاکستان اولس ډېره مینه لري او د پاکستان کرکټ بورډ د کوششونو له وجې دا ټورنمنټ ډېر په کامیابۍ سره ترسره شو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان اولس انتظار کوي چې د نړۍ نور ټیمونه په غیر د څه خطرې پاکستان ته راشي او د یاد ملک په میدانونو کې لوبه وکړي او دوی خپل د خوښي لوبغاړي د نږدې نه وګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جورنال لیکلی د امریکا د افغانستان سولې بهیر ته هیلمنه ده چې ښایي مثبتې نتیجې ورکړي، خو له دې سره دا اندېښنه هم لري چې ښایي ځینې طالب ډلې مخالفت وکړي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم پر دې موضوع لیکنه خپره کړې او وایي د طالبانو ځینې ډلې د سولې بهیر په اړه له یو بل سره اختلاف لري. فرخنده اسد د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
واسټری جنرال په خپل یو مقاله کې لیکي د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامیه داسې هیله لري چې په افغانستان کې د پاکستان او چین په مرسته کېدونکي مذاکرات ښه نتیجه ورکړي. له دغو مذاکراتو ډېرې هیلې هم دي، خو بیا د طالبانو ځینې غوښتنې د منلو وړ نه ښکاري. دوی بیا د جګړې نه د لاس اخیستو په غرض هم په مذاکراتو کې برخه نه لري، بلکې د لا نورو حملو په اړه خبرې کوي. بلخوا ځینې امریکایان داسې فکر کوي چې پاکستان چې د طالبانو ملاتړ کوونکی هیواد ګڼل کېږي، کچېرې د دغو خبرو په صحیح مانو کې مرسته وکړي، نو دا امکان زیات دی چې د سولې دغه مذاکرات کامیاب شي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. دا هم داسې صورتحال دی چې کله د شوروي اتحاد خلاف د مجاهدینو د تحریک وروستو په 1993 کې طالبان پیدا شول، نو په افغانستان کې ډېرو خلکو پر دې هم مرسته وکړه چې دوی د اداري فساد، درغلیو او ناامنیو نه سخت تنګ شوي وو. واسطي جنرال لیکي د 11 سپتمبر د پیښې وروستو پاکستان د القاعده او استوالو ډلو خلاف په نړیواله مبارزه کې شامل شو، خو په دې تیره موده کې کله هم له طالبانو سره سخت روابط نه دي ساتلي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي عسکرو د هوایی حملو وروستو د کابل په شمال کې د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسېده، او له دغې وروستو په کابل کې د سناسو دریو اونیو وروستو بجلی هم بحاله شوه. د تیرې نهې په ورځ چې کله د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په کابل کې خبرې کېدې، نو له دغې لپاره بجلی پر ځای شوې وه. دغو استازو د افغانستان د امن او سولې په اړه کېدونکو مذاکراتو کې د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې پر خبرو بحث وکړ. دوی به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې بیا ویني. نیویارک ټایمز لیکي د دغه خبرو په اړه د طالبانو په ډلو کې اختلافات هم شته چې آیا دوی د دغه مذاکراتو مرسته وکړي او که نه، او ممکنه ده له دې سره د طالبانو د ځینو مشرانو ترمنځ اختلافات هم رامنځته شي چې دغه به د خبرو عمل کړکېچن کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا، او لنډو صفو 2013 1450 1480 او 1560 کلو هرسا اوریدلی شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای په شام کې د اوربند عملی کېدو ته ډیره محتاطانه هیله مندي ښیي. نوموړي تیره مازدیګر په واشنګټن کې د اردن له پاچا دویم عبدالله سره د لیدو پر وخت وویل که په شام کې اوربند وشي نو امریکا او ملګري هیوادونه به ټوله توجه د اسلامي دولت ډلې ضد جګړې ته ورکړي. هلته د روسیې ولسمشر د سعودي عرب او ایران له مشرانو سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د شنبې یا خالي له ورځې په شام کې اوربند عملي شي. احمد شیبر معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې باید جګړې ودری شي تر څو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډېر کارونه شته او باید ترسره شي. موږ د اوربند په برخه کې د تمو زیاتېدو ته په احتیاط ګورو. د سوریې وضعیت ډېر پیچلی دی، خو د دې یوې اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکي برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ له ماڼۍ په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنګټن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او وی ویل که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي، واشنګټن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له جان کیری سره د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د اوربند په اړه وغږېده. د سوریې په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډېر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکېچ کې داخل لوري د جمعې ورس د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتو په نوښت وړاندې شوې ده خپل موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د القاعده مربوط د جبهة النصر وسله واله ډله د دې اوربند برخه کیدای نه شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړی دی چې د نړۍ په هیوادونو کې بشري حقونه او د دې لپاره کار کوونکي ډلې د حکومتونو ځینو کړیو او وسلوالو ډلو له کبله له ګواښ سره مخامخ شوي دي. دا خبره امنیسټي انټرنیشنل تیر کال په اړه په خپل تازه رپورټ کې کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلې او په پاکستان کې خلکو ته د مرګ سزا پر ورکولو او د پوځي عدالتونو پر جوړولو اندېښنې ښودلې دي. هارون باچا د رپورټ مهمې برخې اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د 2015 کال په اوږدو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی رپورټ کې خبرداري ورکړې چې د نړۍ د خلکو بشري حقونه او هغه ادارې چې د دغو حقونو دفاع کوي د حکومتونو دننه له ځینو کړیو له لاسه له ګواښ سره مخامخ دي. د لندن میشته سازمان د نړۍ د هیوادونو له حکومتونو غوښتي چې د هغو ادارو سیاسي او مالي ملاتړ ته حاضر شي چې د نړیوال قانون د تطبیق او د وګړو د حقونو د دفاع لپاره کار کوي. بیا د ادارې جنرال سیکرتر سلیل شیټی د دغه رپورټ د خبرېدا د مخه خبریالانو ته وویل ستاسو حقونه په خطر کې دي. د نړۍ یو شمېر حکومتونه دي چې د بشري حقونو تقدس ته هیڅ پام نه کوي. د رپورټ جوړونکو ویلي حکومتونو ځکه هم بشري حقونو ته پاملرنه کمه کړې چې یو زیات شمېر یې له امنیتي خطرونو سره چې جګړې او تروریستي بریدونه پکې شامل دي لاسو ګریوان دي. په رپورټ کې ویل شوي له هغه وروسته چې یو د پام وړ شمېر سوریایي پناه غوښتونکو اروپا ته مخه کړه او په فرانسه کې تروریستي بریدونه وشول د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې هم د بشري حقونو د سرغړونو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په رپورټ کې د روسیې په اړه ویل شوي هغلته د خلکو د بیان د ازادۍ پر حق سخت وارونه شوي دي. همداراز په روسیه کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جي اوز د کارونو پر وړاندې هم ستونزې جوړې کړل شوي دي. د رپورټ تر مخه په ختیځ اوکراین کې د روسیې په ملاتړ جګړه هم په دغو دواړو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو سبب شوی. د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم د بشري حقونو پر خراب حالت اندېښنه ښودل شوې ده. رپورټ د افغانستان په اړه وایي چې هغلته هم د تیر کال په اوږدو کې د یاغیتوب او جنایي جرمونو کچه زیاته شوې. په رپورټ کې دغه راز په افغانستان کې د کورونا او بې ځایه شویو خلکو ستونزه او د هغې هیواد په جګړه کې د ولسي وګړو د وژنو موضوع هم یاده شوې ده. د امنیسټي انټرنیشنل پر رپورټ کې بیا په پاکستان کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکول کېدو پر حکومتي اقدام اندېښنه ښودل شوې. د یادې ادارې چارواکو ویلي په پاکستان کې تیر کال 300 خلک په دار ځړول شوي او دا چې د هغه هیواد حکومت په دغه اړه د نړیوالو اندېښنو ته باید ځواب ووایي. په رپورټ کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدا او د هغو کاروایانې هم د اندېښنې وړ موضوعات بلل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان رپورټ همداراز د ایران په اړه وایي چې د هغه هیواد حکومتي چارواکو د وګړو بشري حقونه سلب کړي، د هغوی د اظهار او غونډېدو ازادۍ ترې اخیستي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان او د مزدورانو لیډران یې بندې کړي دي.
له هارون باچامو د مقالې مهمې برخې اورېدې. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز باندې اورئ. تاسو له دې سره سره کولای شئ چې پر www.mashalradio.com هم زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. دا د زنو ماشومانو او د ماستر علي حیدر په غږ دغه ترانه در خپرو.
پلی توے د جمعت غاڑے چھے کتری کتری میں پوست توخ ملنکا مور ماں پس پک مغبت جاڑے یا بدا بے نمی باغی اتن کرم
بکړم دا پښتنو کوسه بیچاره
سه مشال راډیو ته غږیز د ماستر علي حیدر او ماشومان په غږ مسندر اوریدا د افغانستان ولسی جرګې کورنی امنیت کمیشن وای د هیواد مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم دی په شمالي ولایتونو کې د جګړې مشرۍ پر ځای په امنیتي بنسټونو کې مثبت بدلونونه راولي. کمیشن د څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې دوستم د جوزجان په ځینو ولسوالیو کې د جګړې چارو سنبالولو په موخه هلته ورغی. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
په داس سال کې چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبې په ورځ وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي.
اول کولی شي چې په دې کې تغیرات راولي. هغه څوک چې سره قدرت لري، د جنگ د کولو توانمندي لري، مدیریت لري، باید هغه خلک په جنگ راس کې راولي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبې په ورځ د جوزجان ولایت د څو ولسوالیو د تصفیې په خاطر هغه ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د لسو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج ویل چې د جوزجان په قوشتی په ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغه ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
مسایل نشان میداد که وضعیت در شمال
افغانستان له مسایلو ښکارېده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډیر ښه نه و او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکول وړتیا وه. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي، جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال څو میاشتې مخکې هم سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته له راتګ سره جنرال دوستم ویلي وو چې د قیصر، المار او کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړې دي. یو شمېر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمېر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په داسې حال کې چې هغه یوازې محدودو ولایتونو ته پاملرنه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په ننګرهار کې یو شخصي پوهنتون شاوخوا 160 هغو بې وزله زده کوونکو ته د وړیا تعلیم ورکولو اعلان کړی چې په 12 ټولګي کې یې ښې نمرې اخیستې دي. د پوهنتون مشر تېره ورځ په جلالآباد کې خبرې غونډې ته وویل دې زده کوونکو ته به تر 4 کلو وړیا تعلیم ورکوي او که ښه نمبر یې واخیستې نو د ماسټرۍ چاره به یې هم کوي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی چې هر کال پکې په زرګونه تنه ځوانان له 12 ټولګیو څخه فارغیږي چې په کم شمیر کې دولتي پوهنتون ته جذبیږي، خو ګڼ شمیر ځوانان بیا د غربت له امله نشي کولی چې په شخصي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. خو سږ کال په جلال آباد کې د خراسان په نوم یو شخصي پوهنتون 160 تنو هغو ځوانانو ته چې د 12 ټولګیو څخه په لوړو نمرو فارغ شوي وي په وړیا توګه 4 کلنې زده کړې ورکوي. دغه خبره د یاد پوهنتون مشر احمد طارق کمال له دولت تی تعلیمی ادارو له مشرانو سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې د چهارشنبه په ورځ وکړه. نوموړي وویل
160 محصلینو په تعداد باندې 4 کلنې دورې د لیسانس وړیا بورسیا لرو. دغه محصلین به موږ په انجینری، اقتصاد، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم او د ادبیاتو په فازو کې جذبو. په بل د 4 کلنې چې کله دوی فارغ شي هغه د محصلین چې هغوی لزان خاصه ورتیا خي ان شاء الله د هغوی لپاره به موږ د ماستری او همدغه رقم بال د ماسترین د پی ایچ ډی بورسونه برابرو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس بابرک مخیل د یاد پوهنتون د وړیا زده کړو اقدام ته په درنه سترګه ګوري او له نورو شخصي پوهنتونونو څخه هم تمه لري چې هغو ځوانانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي چې بې وزلي وي.
دا زه یو بېساری اقدام په دې بولم چې نن خراسان پوهنتون دا ګام پورته کړی چې د ښوونځیو د هغو فارغانو لپاره چې په اول او دویم او درېمه درجه کې فارغ شوي سکالرشپونه ورکوي، نو دا یو ښه اقدام دی د دوی د هڅونې لپاره. نور پوهنتونونه یا د لوړو زده کړو موسسې چې د افغانستان په ختیځ او په ځانګړي ډول ننګرهار کې دي، هغوی که هم دغسې قدم پورته کی نو دا ډیر مرسته کولای شي د اول د شاګردانو له تشویق سره او دویم د خلکو د پاره چې د فیس ورکولو توان نه لري.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمد زید یاد پونتون له چارواکو غوښتل چې هغه ځوانانو ته هم د پیسونو په تحفیب سره په خپل پونتون کې د زده کړو چانس ورکړي چې اقتصادي وضعیت ښه نه وي.
زمو غوښتنه ترینه د خراسان د پونتون څخه دغه ځوانان چې استعداد لري، لیاقت لري، کېدای شي د دنه دولتي پونتون ته ډیره لاره پیدا کړي. زموږ یوازلو ځوانانو ته هم باید تاسو زمينه تحصیل برابره کړي، ځینې په وړیا شکل باندې او ځینې په لازمو تخفیفونو سره ومني.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی سکل سوار لزر زده کوونکي له 12 ټولګو څخه فارغ کړي، خو د ننګرهار پونتون چارواکي وایي چې دوی هر کال تر 4000 پورې محصلین جذبوي چې په دې کې ګڼ شمېر محصلین له نورو ولایتونو څخه هم ننګرهار پونتون ته جذبيږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره. په کوټه کې بچا خان چوک د ښار د ګڼې ګوڼې مرکز دی. پاکستان تیر وفاقی حکومت په واکمنۍ کې دا چوک د عدم تشدد مبارز بچا خان په نوم ونومول شو. مخکې دا میزان چوک نومېده. خو د ښار پولیسو یو مشر وایي د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې په هماغه ځای کې شوې دي. د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر بچا خان څلورلارې ته ورغلی او له هغه ځای څخه یې دا راپورټ راستولی.
د کوټې په زړه کې باچا خان څلور لاره
بچا خان چې د عدم تشدد او سولې سمبول دی، خو په نامه یې نومول سوی دا څلور لاره بیا داسې نه ده. د دغه ښار د پولیسو په خبره یوازې په تیر دوه کاله کې په دې څلور لاره او شاوخوا کې یې تر لس زیاتې وړې او لویې چاودنې سوې. د دې څلور لارې یو هټیوال محمد داود د 2015 کال د یوې چاودنې عیني شاهد دی.
په دغه ځای باندې دوې ښځې په لاسانې وې، یو کوچنی په غېږ کې و، د دغه کوچنی شهید سو پر ځای پښې وموښتله او د دوو ښځو پښې پر دغه ګرونډ کې پرتې وې.
د کوټې باچا خان څلور لاره د دغه ښار هغه څلور لاره چې ورباندې تر هرې څلور لارې بیخي زیاتې چاودنې سوې. که یوې خواته همدلته تر ټولو زیاتې چاودنې سوې، نو بل پلو په همدې څلور لاره باندې د ښار اکثره احتجاجي ولسی غونډې هم همدلته کېږي. تر دې وړاندې د دغې څلور لارې نوم میزان چوک و، چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې دا څلور لاره د باچا خان پر نامه ونومول سوه. د دې څلور لارې هټیوال هیله من دي چې یوه ورځ به د باچا خان نوم پر دې څلور لارې اغیز وکړي. رینور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 14513 1830 او 15218 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته د هارون باچا په غږ دا غزل در خپرو.
چې هر خپل د جهان لما پردې دا غ ول زما سپېر تندې زما کورګې سلرا سي زي دوی ویل زم پکار یو څلګې د درویش پړا رایا یبن دا سوکې بوت غني او څوک وای سړې جوړې د شو خو تایا رجوړن کړه جوړې د شو خو تایا رجوړن کړه سماز جوڑ دیشو خو تایا رجوڑن سر لار جوڑن